پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه اورېدل شي چې یوه انتخاباتي ډله ټینګار کوي چې نتیجه ژر تر ژره اعلان شي. کمیسیون څه وایي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په جوزجان او بغلان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وغوښتېده. دا کاناډا وی محکمه جوشا بویل ته چې مخکې په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته شوی وو د خپل میرمنې سره د زور زیاتی له تورونو برات ورکړ، او د پاکستان حکومت د هغه قاضي د لیدو کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف یې د اعدام حکم کړی. بشپړ خبرونه واوري. په جوشان کې پولیس وایي تیر شپه په یو هوایي برید کې یو لس وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله وختې. د جوشان د امنیې قمندان عبدالواحد وجدان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوایي برید تیر شپه د طالبانو پر هغه پوسته شوی چې له بارولونکو موټرو یې کمیشن اخیست. د ښاغلي وجدان په وینا دا هوایي برید د شبرغان مزار شریف د لویې لارې په اوږدو کې د خانقاه ولسوالۍ په شامرزا سیمه کې شوی. د نوموړي په وینا د دوی معلومات ښیي چې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال طالبان په برید کې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. دا پروان د امنیه کمانډانې له خوا ویل شوی چې د ملي امنیت د ځواکونو او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې یو امنیتي سرتیری او یو وسلوال وشل شوی. دا پروان د امنیه کمانډانې ویان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې پرون ماښام د باګرام ولسوالۍ د قلعه نصرو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یوه ګزمه د ناڅرګند وسلوالو له برید سره مخ شوه چې پکې یو امنیتي سرتیری او له وسلوالو یو تن وشل شوی. دا خغلی ولیزاده په وینا له پیښې وروسته پولیسو په هغه سیمه کې عملیات پیل کړل او دوه وسلوالې چې هویت یې نه دی څرګند نیول شوي او عملیات دوام لري. د باګرام ولسوالۍ قلعه نصرو سیمه د پروان یوه نامنه سیمه بلل کېږي چې پکې غیر مسؤوله وسلوال او ترهګري ډلې فعالیتونه کوي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د ملي اردو چارواکي وایي تیر شپه د بغلان ډنډیغوري ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. دا خبره 2012 په امیر قلي اردو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې کړي. په دې پیغام کې ویل شوي پر طالب وسلوالو دا ماینونه داسې مهال وچاودل چې د امنیتي ځواکونو په لاره کې د ایښودلو لپاره یې انتقالول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستان حکومت د هغه قاضي د لری کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف یې د اعدام حکم کړی. دا پیښور سترې محکمې مشر قاضي وقار احمد سیټ د ډسمبر په 12 نیټه پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف چې له 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې د پاکستان ولسمشر وو د ستر خیانت په جرم د اعدام حکم وکړ. ګمان نه کیږي چې دا پریکړه به عملي شي ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهیسې په دوبۍ کې په جلاوطنۍ کې اوسیږي. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد تفصیلي پریکړې شپږ شپیتم پاراګراف خی چې سیټ د محاکمو مشري نشي کولای.
ځانګړي عدالت تفصیلی فیصله جاری کړی ده. د هغې شپږ شپیتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوی د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړې د اسلام آباد دی چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهیږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و.
فروغ نسیم زیاته کړه چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څه لیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې درې کسیز ځانګړې محکمې پرون له هیواد سره د خیانت په قضیه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خبره کړه. تر دې مخکې د ډسمبر په 12 محکمې لنډه فیصله کړې وه چې مشرف پاوز او حکومت ورباندې انتقادونه کړي وو. وقار احمد سیټ د 2013 کال جون رئیسی د پیښور ستر محکمې مشر قاضی دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداري ویلي په مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وشل شوی او 15 نور ټپیان دي. دا پیښه پرون داسې مهال وشوه چې نن یعنی د ډسمبر 20 روسیا د امنیتي خدماتو ورځ لمانځي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې چارواکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې د دې ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی یوازې و او ودانۍ ته نه دی ننوتی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قوله ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یادې ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیخه تقریبا هغه مهال وشو چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملن کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوی و وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولادیمیر یلچینکو په امریکا کې د کیف د نوی سفیر په توګه ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی و. شپېته کلن یلچینکو د نږدې څلورو لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنگټن کې د اوکراین د پخواني سفیر والری چارلی ځای ونیسي. دا خبر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر اشرف غنی په مشه انتخاباتي ډلې نن د انتخاباتو له خپلوا کمیسون څخه وغوښتل چې د ولسمشر د ټاکنو نتیجې اعلان کړي.
یو من غوښته چې زمنګ سرتیری هغه خود سر ټول ورپسې ورته ټول په دغه وخت کې انفجار کړي.
دا د هلمند والی سرګندونه دي. د وویل سربیره پر دې چې سخت جګړې نشته خو د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. په خوست پکتیکا او پکتیا کې د پاکستاني روپیو پر ځای راکړه ورکړه په ډیرو ځایونو کې په افغاني شوې ده، خو ځینې ستونزې نه دي حل شوې.
موږ دغه شلګونو لسګونې پنځګون ی پنځوسی سره ډیر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کړي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم لرو. لمر سره اوسئ. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه به کله اعلان شي؟ د تلې د شپږ منټې د دې ټاکنو نتیجه د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د اعتراضونو له امله ځنډېدلې ده. نن د ولسمشر اشرف غنی مرستیال سربر دانش د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې نورې د نتیجې نه ځنډوي. اکرام الله اکرام له کابل دا موضوع تعقیب کړی ده. نور تفصیل له دوی اخلو.
مننه شیبر صاحب، څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د همر ستار سرور دانش چې د صوبات او پالنې د ټیم مهم غړی دی، د نن په یو غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه غوښتنه وکړه چې باید لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. سرور دانش د غشانو ویل چې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه چې په دغه پروسې ته لومړی سره ژمن نه دي، د خلکو رائے او دغه ټوله پروسې یې عمل کړی ده. بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي چې دوی د هغه وویشتو ولایتونو د رایو د دریم ځل لپاره د شمیرنې غوښتنه کوي. په خپل دغه دریز باندې لا هم ټینګار کوي. د دغه ټیم یو غړی فضل احمد مانوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د سیاشن اسناد او شواهد موندلي چې د رایو د دغه وویشتو ولایتونو د رایو د دوهم ځل په شمیرنه او څېړنه کې چې پراخه تقلب شوی دی، او که د دوی غوښتنه کمیسون ونه مني نو دوی به دغه اسناد او شواهد شکایتونو کمیسون ته وسپاري. خاقلی فضل احمد مانوی وای
کمیسون انتخابات تا هیچ خواست ما رو نپذیرفته، متاسفانه جانب عمل میکنه، ولی به هر حال ما ادعای ما به جایش باقی است. خواست خود دنبال میکنیم. کمیسون انتخابات این کار رو نکرده. کمیسون شکایتی را دنبال میکنیم و به یقین که رسوایی های کمیسون انتخابات در مرحله شکایات روشن میشه. ما امیدوار هستیم که کمیسون انتخابات که مسئولیتش است هنوز هم فرصتی که داره ای خواست مشروع ما است بپذیره.
خو شیبر صاحب در ټاکنو د خپلواک کمیسون د مسولینو سره چې مونږ وغږیدو، دوی وایي چې د ټولو سلور د ولایتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش بهیر چې دی هغه بشپړ شوی دی، او دوی د پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزې او خنډ نشته. د دوی چمتواله لري چې دراتونکو نه په پایل کې دغه پایل چې اعلان کی. دغه کمیسون مرستیال اسمت الله مل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ډلې د ورستۍ غوښتنې په اړه باندې وویل چې دغه وویشتو ولایتونو د رایو بیا سیړنه او شمیرنه چې د کورنۍ او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شوې ده او د بیا ځل شمیرنې په اړه باندې هیڅ ډول تصمیم نشته دی او دوی به دغه رایې د دریم ځل لپاره ونه شمیري. ښاغلی مل وویل
اما برخی از گروه های سیاسی و یا تیم های انتخاباتی که براستی از آغاز هم چندان باوری به انتخابات نداشتن کوشش کردند که بر سر راه این انتخابات چالش ایجاد کنند. فکر میکنم بیشتر از دو ماه است که هم کمیسیون ها و هم آرای مردم شما مردم به یک شکلی به گروگان گرفته شده.
شیبر صاحب د دې ترڅنګ
بل او بخش اکرام صاحب دا د سروردانش څرګندونه نوي فکر کوم تخنیکی تیروتنه
بله تخنیکی تیروتنه و د سروردانش څرګندونه وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مسولینو خبرې مونږ سره شته خو دا غي نوړاندې چې د 300,000 رایو د باطلېدو غوښتنه چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم کړي د بل هغه مسله ده چې دغه پروسه یو سنسه جنجالي کړي د دوی د 300,000 نور رایو د باطلېدو او په دې اړه د تفتیش بیا پایل غوښتنه کوي. دا هغه رایو دي چې ځینې له وخت نه وړاندې چول شوي دي استعمال شوي دي او ځینې هم له وخت نه وروسته استعمال شوي دي او ځینې هم د بایومټریک مکینه دي ثبت شوی. که څوم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مانی چې دغه رائے چې دی د طرز عمل سره برابر نه دي خو دوی وایي چې معتبر دي ځکه چې لنور ټولو شرایط سره دوی دغه دي د برخمن دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې د دین وړاندې هم ویلو چې کغښتنه ته مثبت جواب نه ویل شینو دوی به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ونه مني. خو د انتخاباتو د لومړنۍ پایلې
بله فکر کوم دا تخنیکی ستونزې لامله. بله او بخش اکرام صاحب تاسو اواز قطع شو وسراورو نسراورو د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام له کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو او د ولسمشر اشرف غني د مرستيال د څرګندونو او همدارز د ثبات هم پالنې د انتخاباتي ډلې د یو ویان د څرګندونو په استناد تاسو معلومات درکول چې کوم معلومات موږ تاسو ته ترلاسه کړی دي. د هغه معلوماتو لمخې داسې ښکاري چې شای راتلونکو اونۍ په پیل کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ابتدایي نتیجې اعلان کړي. مخکې د شاغلي مال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو ویان څرګندونو موږ خبرې نه کړي. دا څرګندونه سره ورو
نه مونږ هغه د ناظرینو مشاهدینو د کاندیدانو د ټولو په زورداشت کې نظارت دوی نظارت وکړه او مونږ تفتیش او باشماري وکړه په وویشت ولایتونو کې او هغه پروګرام تړل شوی ده او بیا مونږ نه ورته کوم مجلس نیولی نه تصمیم لرو او نه ځو چې بیا باشماري وکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاند و ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې تر 12:00 بجو وروسته زما رائے زما حق پروګرام لرو. په هغه کې هم د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د رایو تربیه شمیرنې وروسته پر احتمالي کړکېچ بحث شوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هر اونۍ شاوخوا لستنه افغان سرتیری او پولیس په هلمند کې وشل کیږي. دا شمیره تر پخوا ډیره لوړه شوې ده. علت یې څه دی؟ الیاس دی له هلمند په اړه تفصیلي راپور لري.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. پغه پیشه کې یوازې جنرال زهیر ګل مقبل وو جلسو او د یو خبريال په شمول څلور کسان ته پینسول په دې ورستوي ته میاشت کې کته هم د طالبانو لخوا د ډلیز بریدونو زور کم سوی دی خو د افغان ځواکونو تلفات په بیساری توګه ډیر سوی دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځ منګه غونډه کې ارزونه وکړه یو زما خبره همدا وه دا چې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی ممکن کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي لکه پرونه حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکې حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسای کې ټول ورپسې ورته راټولو په دغه وخت کې انفجار کوي موږ ته تلفات راپیښي در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نور سرتیری فقط یو استقامچی نه بل څوک هلته وړاندې شي نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دی هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه ان شاء الله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول پاینده کې به د تلفاتو کچې چې د مایند لاس کې هغه برکمه کو
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوی دي یو د سرحدي لوا د کمانډان زهیر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند چاودنی ښکار سو دغه راز بل پیښه کې چې ولس پولیس د جنوب افسرانو په شمول پکې وژل سول د سنگین پر شپږ سو یو ولس نمبر لوی لار اوسمه ویل کې جالته پولیسو مان کشف کړی وو جنوب ورسره سیلفی اکسونه خستل چی د لیری په کنټرول کې دون کې ریموت باندې چاودنه ورکول سو او ګڼ مرګ جوړ لای وړل د پولیسو په خوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوا عوامل لري
یو مشکل همدغه مشکل یاد دی چې افغان امنیتی ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلوده اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري یعنی په هیڅ صورت باندې ډیر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي د مملکت په سطح وي په هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې یو دا خبره ده بل دومره دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي دوی غواړي چې دلته خپل وزر زیات کړي په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځو کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دایو څوک یو نو په دې خاطر باندې دوی تم دغه سی حکومت اور کړسوي دغه سی برابر کیږي
د غشمیرو او اسناد لمخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي روډي تور کړی دي شي چې په هلمند کې په اوسط ډول هرونی د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لاستن د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیر مرګ جوړه د پولیسو ده د هلمند امنیت کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ جوړه تاییدوي خو د والید خبر په خلاف خپلات نه د جګړې جو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي
نه د خزو مشکل نه تاسو شاید یو نیمز ما سره نه رسراج کمربند تللیاس خزی تاسو ولیدل چې کم کار شي دولت ودی تکاوه وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل داغه تر څنګ تاسو ولید چې پولیس خپل هم څومره زحمت استی حالت څومره د زمکه خزی جوړ کړی وي هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبان خپل جنگ او تاکتیک ته تغیر ورکړي چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلپات راکول سي مردي ته څنګه تلپات راکوي سو دوار طرفین کې تاکتیک ته تغیر ورکړي د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزرداس خدي کار اخی په دغه کې چې څه تلپات پولیس کځات سو الهات هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي
کومندان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نو اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیسو ترغو پر مختلې وبللې د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم حمله کې ولچې چارواکو پنځه خو خپلواک سرچینو نه ته نتایج کړی چې وژل سوی دي او څلور نور ټپیان سوی دي د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته سوی ده موږ دلته استای د ازادي راډیو هلمند
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د پاکستان حکومت د هغه قاضي د لری کېدو حادثه کوي چې دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته روانه اونې د اعدام سزا او رولې و د پاکستان پوز او حکومت چې پوسټ نشته دی مشرف ته د اعدام پر سزا توند خبرګون شو دل دی. د موضوع اسمت سروان تعقیب کړی او سره سره په سټوډیو کې سروان سب د پاکستان د حکومت د هڅه پاړه نور جزئیات سړي او حکومت په اساس تقاضی د پریکړه مخالفت کوي.
بله د پاکستان حکومت دغه قاضي چې سټنومیږي د لری کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم صادر کړی وو. ګمان نه کیږي چې دا پریکړه به عملی شي ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهیسې په دوبۍ کې جلا وطن دی. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږ تم پاراګراف شی چې شاغله سټ د محکمو مشر نشي کولای دی، یعنی د قاضي په قانوني صلاحيت باندې انتقاد لري. فروغ نسیم دا هم وویل چې قاضي سټ چې په پریکړه کې څلیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. نو موږ د څرګندونې تر دې وروسته کړی دی چې درې کسیزي ځانګړي محکمې پرون له هیواد سره د ستر خیانت په قضيه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیل پریکړه خبره کړه. تر دې مخکې د دسمبر په 18مه محکمه لنډه فیصله اورولې و چې مشرف پوز او حکومت ور باندې انتقادونه وکړل. وقار احمد سیټ هم دا قاضي چې دوی غواړي چې لری کې د 2013 میلادي کال له جون څخه د پېښور د لوړې محکمې مشر قاضي دی او په خپل مشرف له 1999 څخه تر 2008 پورې د پاکستان واکمن و.
خو تر دې پخوا هم د پاکستان پوز او حکومت د مشرف د اعدام پر سزا انتقادونه لرل کنه.
هو نه یوازې پوز بلکې د پاکستان حکومت د ځانګړي محکمې له لوري د دغه هیواد پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقادونه کړي او ادعا کوي چې د نوموړي دفاع کوونکو ته د عادلانه محاکمې حق نه ورکړل شوی. د پاکستان لوی څارنوال چې د حکومت استازي دی او نوم یې انور منصور خان دی د سه شنبه په ورځ ول حکومت به د قانون دفاع وکړي نه د کوم ځانګړي کس. د همدار ازول په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوز مشرف ته د اعدام پر سزا توند خبرګون شو دلې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوز ته ډیر نشتی بلل کیږي د دې فکر مخالفت کړی دی. لبل خو صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر پریکړې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه.
او مشرف څه ویلې؟
مشرف در روان دسمبر په لومړیو کې له روغتون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بیا اساس و بلل. البته د دوسیه په اړه خبرې کړې وي. دا خبرې تر دې مخکې وي چې دا قاضي حکم صادر کړي. د همدارس په دې ویډیو کې ویلي چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق خوړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده.
او د بشري حقونو ډلې څه وایي؟
د بشری حقوقو ډلې خصوصا د بشری حقوقو د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا مرستیال رئیس عمر وړایچ د مشرف د محاکمې کېدو هرکلی کړی او دا ویلي دی چې دا تشویقونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي. همدارس د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مخکې ویلي و چې په اوسنی حکومت کې د پوز پلویان ډیر دي او باور نه کیږي چې مشرف ته به سزا ورکړي شي. یعنی مسلم لیگ هم د دې پریکړې هرکلی کوي.
مننه. د افغانستان په جنوبی ولایتونو خوست پکتیا او پکتیکا کې د پاکستان روپیو پر چلند کلک بندیزونه لګول شوې. ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبوروي چې په سوداګریزو معاملو کې افغانۍ وکاروي، خو خلک له حکومت یو لړغشتنه لري. احسان آریان لګردیز راپور لري.
په پکتیا پکتیکا او خوست کې د پاکستاني روپیو په چلن لبندي سره هم حاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت په خوانی نه دی پاتې او د پیرو پلور په برخه کې له یو شمېر سوندو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبري کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیات فعالی راغلی.
یو دغه ریټ یې نه ده برابر کړی چې افغانۍ مخکې کالدارو مې کومه سودا وه، اوس په افغانیو یې ډېره جګه تمامېږي.
په بازار کې د وړو یا میده افغانیو د بانکنوټونو کموالی بله هغه ستونزه بلل کېږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
ول موږ دغه شلګونو لسګون پنځګون ی پنځوسی سره ډیر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپل عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کوي.
په پکتیا کې د تیر وکال راهیسې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې بندیز لګیدلی او د افغانیو د ترویج هڅې کیږي، خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکام بولي. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریبا ډېر سلنه کلداري چلیږي او په دې پکتیا په څوارلس ولسوالیو کې بدبختانه په مکمله توګه اوس هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي.
د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس نجیب الله توتخیل په هیواد کې د بهرنیو اثارو استعمال د ملي اقتصاد په وړاندې زیان بولي او د ممکنه زیانونو په اړه هم خبرې کوي. دی وایي کچېرې پاکستان د اوسنیو بانکنوټونو پر ځای نویو پیسې چاپوي او له افغانستان د دې پیسو د وتلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، ممکن افغان سوداګر په میلیاردونو کلدارې زیان وویني.
څومره بینک نوټونه هم سی پرنټ کړي دي، دا موږ یا مثلا نوی کوو یا بدلوي تر دې تاریخه پورې. نو که مثلا تر هغه تاریخه پورې ور ونه رسیږي د ویزې سہولتونه نه دغه نه کېدای شي د موږ هیوادوال په میلیاردونو کلدار شي دلته دي د پکور ورته پاتې شي او کاغذ اس یو کاغذ.
نو موړی بازار ته د وړو یا مایده بینک نوټونو پر وخت ارزه کول، د نرخونو کنټرول او د عامه پوهاوي تر سره کول د افغانیو د رایج کېدو حل لارې بولي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت د نه منی چې افغانستان بانک ته د افغانیو د بانک نوټونو لکه مخ سره مخ وي. دی وایي ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډیره بریالۍ ده.
د بازار ته د کوچنیو نوټونو د عرضه کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم ده چې هغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وي چې هغه سکتګي د رفع کولو لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني اروپایو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپل ملي کرنسۍ افغانۍ وکاروي.
ستاسو له پیغامونو
نظر خبر کوم د ننګرهار ولایت نه اورور لکه څنګه چې دوه ورځې کېږي ستاسو د کډوالو په باره کې راپور خو شو چې دومره خلک د افغانستان سره د ستونزو کاته ولګي سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر د الحمدلله افغانانو په خپل وطن کې اوسېږو، خپل مت به کوو، دومره به لږ نه مرو ان شاء الله، په خپل وطن کې خدمت کوو، کار کوو، لږ به نه مرو. وزارت د مهاجرینو دا خواهش کوم او دا کوم چې هغه د مهاجرینو په نوم ښارګوټي چې په ننګرهار کې وو او پنځه زره یوزونه اوس د خلکو په لاس په بانکونو کې تاته پیسې تحویل کړي دي، اوس ګور دي فرنایوچ ګرځي ورته په ملک د اخر خلکو یو واټه موکا چې تاسو په پانک پیسې ته یې کلی پنځل لس کاله وشو چې په افغانستان کې درته مونږ ګرځو او راغلو قانوني تاسو ته پیسې داخل کړې دوه خارګو فل د ونم دي ورته کو وزارت مهاجرین ته د اخر پنځل لس زر نمبرو پښتنه وکړه شه نه راځي دا په ملي مسلمان مفاتو د لاسه دي خو راځو نو مخکې دا پیغامونه ډیر پېښو به برغو دا زمون قانوني حق دې به پښتنه کو به هم کو نو دا چا چې دی خو موږ د ګرو ته څوک هم دی راځي موږ الحمدلله خپل خدمت کو خپل کارونه کو
بارانو خبر جواب مسلمان
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ لړ ډګر د خبر لرو چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. په لومړی پړاو کې پاکستان بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي د 101 نیوي منډو په جوړېدو وسوسېدل. د دې په ځواب کې سریلانکا تروسه پورې 100 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي او اوس د ډوډۍ د وقفې وخت دی او دمه ده او تر دې وروسته به بیا سریلانکا خپلې لوبې ته ادامه ورکوي. دا لوبه د دې له خطر اهمیت لري چې وروسته له 100 کلونو یو ټیم په پاکستان کې ټیسټ میچ کوي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیکلنه کونه
دی د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادی رادیو سره.